السلام علیکم دا مشال ریډیو دا تاسو موږ پر لندو سپو اوریدل شي وخت په پیښور کې د غرمې 12 بجې دي نن د خالی ورځ د 2022 کال د دسمبر 10 نیټه ده په روان یو سات کې د پښتون ژغورن غورزنګ په چمن کې د جلسې او د پښتو موسیقۍ د مشهور سندرغاړي کمرګلې پرملي راو ځینو نور موضوعاتو تاسو ته معلومات درکوم زه فرخنده اسد مو په دې یو سات کې هرکلی کوم ته ټول وړاندې رازو خبرونو ته وړاندې کوونکی زموږ همکار اسرار عالم مومند دی
پښتون ژوند غورځنګ د خپل غړو د خوشی کولو لپاره احتجاج کوي په بنو کې د ناامنۍ ضد احتجاجي پرلت نن هم دوام لري او د افغانستان نامتو سندرغاړی کمرګله مړ شوی اوس د خبرونو تفصیل پښتون ژوند غورځنګ د خپل غړو د خوشی کولو لپاره سبا په ډیر اسماعیل خان کې احتجاج کوي غورځنګ دا پریکړه پرون د بلوچستان په چمن کې د احتجاجي جلسې پر مهال اعلان کړه جلسې ته په وینا کې د پښتون ژوند غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه وکړه چې ریاست دی د علي وزیر حنیف پښتین او حاجي عبدالصمد په ګډون د غورځنګ هغه غړي زر تر زره خوشی کړي چې په وروستیو ورځو کې یې نیولی دي د بامی نشل ګوند صوبایي مشر اظهر خان څخزي بیا جلسې ته په خپله وینا کې ویل چې عدالتونو د علي وزیر ضمانتونه منظور کړي خو د هغو باوجود نوموړی په زندان کې دی د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د پښتون ژوند غورځنګ غړي یې د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو په تورونو نیولی دي او پر ضد یې مقدمې روانې دي خو غورځنګ دا تورونه ردوي وایي چې د پاکستاني آئین په چوکاټ کې دننه د پښتنو حقونو لپاره سوله ییزه مبارزه کوي په بنو کې د ناامنۍ ضد سوداګرانو او ځایي مشرانو احتجاجي پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري د سیمې تاجرانو او ځایي مشرانو د دسمبر په اتمه د بنو ډیویژن په کچه د پرلت او په سیمه کې د مکمل شټ ډاون هړتال اعلان وکړ دا تر هغې وروسته دا چې له ځایي انتظامیې سره د پرلتوالو مذاکراتو څه نتیجه ورنه کړه پرون په بنو کې دغه پرلت ته د امن جرګې نوم ورکړل شو چې پکې د سیمې تاجرانو مشرانو او زده کوونکو سربیره د مختلفو ګوندونو سیاستوالان برخه اخلي دا وخت د بنو بازار په مکمل توګه بند دی او د شمالي وزیرستان بنو لکه مروت نه خلک د پرلت زی ته روان دي دا ناستا ځایي تاجرانو په پولیس لاینز پواره چوک کې د دسمبر پر 15 وروسته له هغې پیل کړه چې د سیمې درې دوکانداران د نومبر پر 23 نیټه نامعلومه وسلوالو په میرل کې ووجل بل لوري ته حکومتي چارواکي وایي له احتجاجیانو سره یې خبرې روانې دي او د امنیت د ټینګولو هڅې کوي د پاکستان کونو چارو وزیر رانا ثناءالله وایي د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د هرکلی لپاره یې تیاری پیل کړي نوموړي پرون په لاهور کې خبرې غونډې ته وویل چې د انتخاباتو له اعلان سره سم به نواز شریف پاکستان ته ورستنیږي وفاقي وزیر زیاته کړه چې عمومي انتخابات په راتلونکي کال په اکتوبر کې کیږي خو د په خبره کې د خیبر پختونخوا او پنجاب اسمبلی ماتې کړل شوې نو د دې دواړو صوبو انتخابات به په نوی ورځو کې دننه کیږي پاکستان تحریک انصاف چې په خیبر پختونخوا او پنجاب کې حکومت لري وایي کده مسلم لیگ نون په مشرۍ موجوده ائتلافي حکومت له وخت مخکې عمومي انتخابات نه اعلانوي نو د یادو صوبو اسمبلی به ماتې کړي یاد وي نواز شریف چې دا مهال په لندن کې دی پر هغه د درغلیو مقدمې دي او د قید سزا ورته اورول شوی خو عدالت نوموړی د 2019 کال په اکتوبر کې د 8 اونیو په ضمانت پریښی و بیا میاشت وروسته هغه ته اجازه ورکړل شوه چې د خپلې درملنې لپاره کولی شي د 4 اونیو لپاره له ملکه بهر لاړ شي نواز شریف پر ځان لګېدلي د دلغیو تورونه په وار وار رد کړي دي د افغانستان نامتو سندرغاړی کمرګله د دسمبر په 9 د جمعې په ورځ د کنیډا په ټورانټو کې مړه شوه هغې کورنۍ وایي میرمن کمرګل د ناروغۍ له امله د ټورانټو په یو روغتون کې سا ورکړي خو دا یې نه دي ویلي چې ناروغي څه وه میرمن کمرګل د افغانستان پیژندل شوې سندرغاړي وه چې په پښتو او دري ژبو یې ډېرې سندرې ویلې دي نوموړي ته د افغانستان د بلبل لقب د پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی و هغه د افغانستان د کال د سندرغاړي لقب هم خپل کړی. میرمن قمرګل په افغانستان کې د کورنۍ جګړو له امله لومړی پاکستان او وروسته له هغه ځایه کینیډا ته کډواله شوه. او د پنجاب ملتان میدان نن د پاکستان او انګلستان کرکټ لوبډلو ترمنځ د دوهم ټیسټ میچ په دوهم ورځ دا مهال پاکستان یو سل یو اتیا رنځونه جوړ کړي دي او نهه لوبغاړي یې اوټ شوي دي. تر دې مخکې انګلینډ په خپل لومړي اننګز کې پرون د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 271 رنځونه جوړ کړل. د پاکستان لخوا نوی سپین بالر ابرار احمد و زاهد محمود درې لوبغاړي اوټ کړل. د دریو ټیسټ میچونو د سیریز لومړی میچ انګلستان ګټلی. د اتر دې محل د مشال خبرونه
تاسو د مشال خبرونه او ریپورټونه زموږ پر ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلې او لوستلې شي. په روان یو سات کې به واورې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین له پاکستاني او چارواکو وغوښتي چې له افغانستان سره پر پوله تګ راتګ کوونکي دي نه زوروي.
روزانه وحل روزانه لیلونا یو زل کاټ ښکارا کا بل زل ښکارا کا اتل زلا چرته زه او څکاوي.
نن د بشری حقوقو نړیواله ورځ المانزل کیږي. په پاکستان کې د بشری حقوقو یو فعال وای
دلته د بشری حقوقو خلاف ورزي په هر میدان باندې کیږي. که د زنانو خبره وي داغه شرم کیږي، که د ماشومان وي داغه شرم کیږي.
او د پښتو ژبې مشهوره سندرغاړي قمرګله وفات شوه.
راجا چھیا و جڑل
کھجو گڑ پھدنگل کی راجا چھیا و جڑل کھجو گڑ پھدنگل کی. لو مشال سرے واپری اور ادن کو تاسو کولے شی چھ د مشال ریڈیو پروگرامونا پر لنڈو سپو ول زرات سواتیا پنځل لزر او سوا پنځه شپیت دیار لزر پنځه سواتیا او دو لزر یو سلس کلو هرتز واوري. رازو د سر موضوع ته پښتون ژغورن غورزنګ پرون د دسمبر پر نهمه د بلوچستان په پښتون مشت سیما چمن کې احتجاجي جلسه کړي. پر دې موقع د غورزنګ مشر منظور پښتین د حکومت غوښتنه کړي چې د افغانستان سره پر پوله تګ راتګ کوونکي دي نه زوروي. پاکستان او چارواکو په دې اړه لاسنې دي ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه تل رد کړي او وایي چې پر پوله یوازې د امنیت ساتنې لپاره سختي کوي او همدا لامل دی چې د ویزی او پاسپورت لرلو شرط یې ایښی دی. جلسې ته د پښتنو کام پرستو ګوندونو غړي هم ورغلي وو. ټولو ویناوالو د علي وزیر په ګډون د پی ټی ایم د نورو غړو د خوشي کولو غوښتنه هم وکړه. نور حال د کوټې نه د مشال ریډیو خبریال سمد شبنم راکوي.
د دسمبر پر نهمه د بلوچستان په پښتون میشته سیمه چمن کې د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور احمد پښتین یوې ولسي غونډې ته د وینا پر مهال له پاکستاني چارواکو غوښتنه کړې چې له افغانستان سره پر ډیورنډ کرښه دي تګ راتګ کوونکي نه ځوروي.
روزانه وحل روزانه لینونا یو زل کاټ ښکارا کا بل زل ښکارا کا اتل زلا چرته زه او څکاوي. دا چرته زه او څکاوي څه لپاره کوي؟ د خلک سړی دا دغو خلکو وطن دی. زی او راضی به په خپل وطن کې کاروبار به کوي، خو دا کاروبار ته نه پرېږدي. دا زمونږ پلارنی وطن دی، مورنی وطن مو دی. په دې کې مونږ په خپاړې کړي دي. دا مرضی ستا نه ده، دا اختیار ستا نه دی چې ته به دلته راځې او خلکو ته به وایې چې ته چرته تلی شه چرته نه شه تللی. دا د پښتنو وطن دی، دا د پښتنو اختیار دی، زمونږ تاریخي وطن دی. په ورځ کې مو چې سل ځله خوښه شي، هغې خوازو دې خوازو، دا زمونږ خپلې مرضی دي.
منظور احمد پښتین په خپل وینا کې تور پوری کړ چې پاکستانی چارواکي پر چمن، تورخم او نورو لارو تګ راتګ کوونکي پښتانه کستان ځوروي او تشدد ورباندې کوي. پاکستانی چارواکو په دې اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې داسې تورونه تل رد کړي او وایي چې پر کرښه یوازې د امنیت ساتنې لپاره سختي کوي او یوازې قانوني اسناد لرونکو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. پښتین د بلوچستان حکومت لخوا هغې صوبې ته د داخلېدو پر بندیز سربېره د چمن غونډه کې ګډون وکړ. هغه په خپل وینا کې وویل چې زموږ هیواد ته خدای هر ډول وسایل ورکړي دي، خو خلک یې په نورو سیمو کې خواري او مزدوري کوي.
دا پښتون وطن دا خدای پاک د وسایلو نه مالا مال کړی دی، ډک دی ځنه په دې خاوره باندې باندې یو تاریخي قام پروت دی. پښتون قام یو تاریخ لرو مونږ، دا یو اصلی او نسلی قام دی، خو البته په دې خاوره باندې د پښتنو اختیار نشته دی، ځکه پښتانه په روزګار پسې د دنیا نورو سیمو ته تللي دي. دلته بدامنی ده، دلته بېروزګاري ده، دلته بې تعلیمي ده، او دا خاوره په هره سطح باندې استحصال پې کېږي.
غونډې ته د پښتون ژغورنې غورځنګ د غړو په ګډون د نورو پښتونپالو ګوندونو غړو هم خپلې ویناوې وکړي. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر اصغر خان اڅکزي په خپله وینا کې وویل د پښتون ژغورین غورځنګ و مخکښ ملک مجید کاکړ د دسمبر پر نمه مشال ریډیو ته وویل چې په تیر درو ورځو کې حکومت د غورځنګ ولس غړي نیولی دي. داغه په خبره چې د کلاسی پلا پشین او مچ په جیلونو کې بند کړي دي. د پښتون ژغورین غورځنګ غړو د خپلو نیول سو غړو په ګډون د غورځنګ د مخکښ علي وزیر د خوشکېدلو غوښتنه وکړه، او په دې لړ کې پر یولسم دسمبر په ډیر اسماعیل خان کې احتجاج اعلان کړ. تر دې وړاندې د پښتونخوا ملي او میګوند مشر محمود خان اڅکزي د دسمبر پر دویمه په کوټه کې د جلسې مهال وویل چې حکومت یې علي وزیر تر شپاړسم دسمبر پورې خوشي کړي، کنې نو دوی به احتجاجونه پیل کړي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې علي وزیر د ریاست پر ضد د ویناګانو او خلکو پارولو په تور نیولی دي او پر ضد یې مقدمې روانې دي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونې اوس نشئ اوریدلی. که زموږ خبرونې اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشئ. د سهار لنه هو د مازیګر تر دریو بجو پورې موږ په دغو سپو تاسو موندلی شئ. 12,110، 14,580 او 15,215 کلو هرتز. تا مازیګر له دریو د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوینسي ده 12,110، 15,215 او 15,880 کلو هرتز.
اوریدونکو، په بنو کې د نامنې ضد سوداګرو او ځای مشرانو احتجاجي پرلت نن هم دوام لري. دا پرلت دسمبر په 15مه پیل شوی و. د سیمې تاجرانو او ځای مشرانو د دسمبر په 8مه د بنو ډیویژن په کچه د پرلت او په سیمه کې د مکمل شټر ډاون اعلان وکړ. دا تر هغې وروسته ده چې د پرلتوالو له ځایي انتظامی سره مذاکراتو څخه نتیجه ورنکړه. پرون په بنو کې دغه پرلت ته د امن جرګې نوم هم ورکړل شو چې پکې د سیمې تاجرانو، مشرانو او زده کوونکو سربیره د مختلفو ګوندونو سیاستوالان برخه اخلي. دا وروسته له هغې ده چې د سیمې درې دوکانداران د نومبر پر 28مه نامعلومه وسوالو په میرډي کې ووژل. بل لوري ته حکومتي چارواکي وایي له احتجاج کوونکو سره یې خبرې روانې دي او د امنیت ټینګولو هڅه کوي. په دې اړه نور تفصیل د عمر وزیر ناو.
د بنو تاجرانو او قومي مشرانو لخوا سیمه کې د نامنۍ د مخنیوي لپاره روان پرلت نن په شپږم ورځ هم دوام لري. پرلت والوای چې حکومت د بنو وزیرستان لکی مروت او خواوشا کې امنیت ټینګ کړي، وسلوالو د بیا فعالیتونو او بریدونو مخه دې ونیسي. دغه پرلت وروسته لاغه پیل شو چې د نومبر په 28مه د شپې میرلی کې د بنو درې د سرو زرو دوکانداران وسلوالو ووژل. د پرلتوالو او حکومتي چارواکو ترمنځ د خبرو اترو سو پړاوونه هم شوي. خو لا یې نتیجې نه دی ورکړې. د بنو پرلت یو منتظم او تاجرانو اتحادیې غړی ډاکټر عبدالرؤف قریشي مشال ریډیو ته وویل چې ساده غوښتنه یې دي. سیما کې د نامنۍ ضد د حکومت کوټلي ګامونه لیدل غواړي. میرعلي کې وژل شوي زرګرانو قاتلان دې گرفتار کړل شي.
مذاکرات مقصد دغه دی چې ما د مطالبه د منظوري کی چې څوک دې زما مطالبه منظوري کی دلته دی راشي او زما د مطالبه دې منظوري کی. دویمه خبره ده چې مونږ امن غواړو. امن ګارانټي چې څوک مړه کوي مونږ امن غواړو او چې چاوم د مونږ ته ذمہ دار کس د امن ګارانټي راکړه مونږ مه انشاءالله د دې سره بیا او چې ته کوم مقصد بل نشته او چې کوم زمونږ شهیدان شوي دي هغه ته د شهدا پیکج ورکړي دې زمونږ درې مطالبه دي.
یاد پرلت کې تاجرانو او بنو کامی مشرانو پرتا سیاسی ګوندونه وکیلان زده کوونکي عوام خلک ګډون لري. د بنو زرګرانو اتحادیه او پرلت یو مشر شاه وزیر خان مشال ریډیو ته وویل چې انتظامی سره به خبرې او جرګې روانې وي. هم پرلت به روان وي خو هله به پاسي چې مطمئن شي.
ریاست ته مودا د خپل ریاست شه صرف وان پوینټ جنرال اجازه چې دا امن غوړو امن خبره واکې دي جرګې واکې دي مودا درنه واوي امن درنه یا امیر یې خپل تخت خدای شي چې دای مو مطمئن کو او اطمینان نه مزدا غدا چې سکیورټی ایجنسی یې اونې خپل کردار ادا کو کړی وي وې نه عوامه وې نه چې مو قتل اونې وشو.
په دې وروستیو کې د بنو ترڅنګ وزیرستانونو لکی مروت سواد بونیر دیر او نورو پښتون میشته سیمو کې د نامنۍ ضد ولسی پاسونونه شوي او د ځایي خلکو لخوا غوښتنه شوي چې حکومت یې د غلطه امنیت ټینګ کړي د وسله والو بریدونو او بیا فعالیتونو مخه دې ونیسي. په بنو کې د فوز او انتظامی چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې پرلتوالو سره خبرې روانې دي. دا امنیت ټینګښت ډاډ ورکوي. سیما کې دا امن ټینګ ساتلو لپاره پولیسو او امنیتي ځواکونو په شریکه د وسله والو ضد کاروایې توندې کړې. د غلطه امنیت ته ژمن دي. پرلتوال به مطمئن کړي. عمر وزیر مشال ریډیو بنو.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندې او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو د ترانسپیرنسی انټرنیشنل یا شفافیت نړیوال ادارې د پاکستان څنګه د دسمبر پر 9 جاری کړي خپل یو راپور کې ویلي دي چې په تیر یو کال کې په پاکستان کې د پولیسو اداره د درغلۍ په حواله په لومړی عدلیه په دویم او په سرکاري محکمو کې د ترقیاتي پروژو د ټیکو ورکولو څنګه په دریم نمبر دي. د سازمان مشر جسټس ریټایر شایق عثماني وویل چې دا راپور په سلور وانو صوبو کې د هغو سلورو سو کسانو په ځوابونو مبني دی چې پکې د 200 کسانو تعلق له ښارونو او د 200 د کلیوالو سیمو سره دی. په دغه سروي راپور کې ولس ویلي دي چې په هیواد کې د درغلۍ د مخنیوي ادارو له کارکردګۍ مطمئن نه دي. پاکستاني حکومت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. نور تفصیل له مجید بابر نو.
نړیوال سازمان ترانسپیرنسی انټرنیشنل د درغلۍ په اړه د 2022 میلادي کال پر راپور کې وایي چې په پاکستان کې تر ټولو زیاته د پولیس اداره په درغلۍ کې ککړه ده. د راپور له مخه په دوهم نمبر درغلۍ بیا په سرکاري ادارو کې د ټیکو ورکولو په څانګو او په دریم نمبر کې په عدلیه کې کیږي. د راپور له مخه په پاکستان کې په کامی کچا د درغلۍ په انډیکس کې د 2022 میلادي کال پرتله د تعلیم محکمه په څلورم نمبر ده. په راپور کې د کامی احتساب د ادارې یا نیب په شمول د درغلۍ د مخنیوي ادارو باندې د ولس لخوا عدم اعتماد خودل شوه او په قومي کچا زیاتره خلک په پاکستان کې د فساد په مخنیوي کې د درغلیو ضد ادارو کردار غیر موثر ګڼي. دا چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د 2023 میلادي کال د راپور جزئیات د کوم سرچینو نه راټول کړل شوی دي، په خلواب کې په پاکستان کې د دغه ادارې مشر او د سپریم کورټ پخوانی قاضي شایق عثماني د دسمبر په 9 مشال لريو ته وویل چې د راپور تفصیل په مجموعي توګه په هر صوبه کې د 1400 عامو کسانو په ځوابونو مبني دي چې پکې 200 د خاري او 200 کسان د کلیوالو سیمو اوسیدونکو دي.
په دې سرویګانو کې کله په درغلۍ کې د پولیسو محکمه په ډومبي نمبر وي او کله عدلیه. دا د محدودو کسانو د نظر پوښتنې راپور دی، خو مقصد یې دا دی چې د حکومت او ولس پام کې راولو چې په هیواد کې په دغو محکمو کې درغلۍ روانه ده او دا درغلۍ هیواد او اقتصاد ته سخت زیان رسوي.
جسټس ریټایرډ شایق عثماني وویل چې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل پاکستان په دې راپور کې یوازې په حکومتي ادارو کې د روانې درغلیو په اړه د ولس نظر شامل کړل شوی، خو پوښتنه ده چې د پاکستان د کلنۍ بودیجې زیاته برخه د هغه هیواد پوځي ادارو ته ورکړل کیږي. نو په دې راپور کې د پاکستان د پوځي ادارو په اړه تفصیلات ولې نه دي په ډاګه شوي؟ نو جسټس ریټایرډ عثماني وویل چې په امنیتي حوالے سره د ترانسپیرنسی انټرنیشنل لپاره دا ممکنه نه ده چې د پوځي ادارو په اړه نظر پوښتنه ترسره کړي.
اردو ژبې هغه متل اورېدلی وي چې په دریاب کې ژوند کوي نو له نهنګ یا مګرمټ سره به تعلق نه خرابوي. زموږ یوه شخصي اداره ده او موږ نه غواړو چې له چا سره مو تنازع راشي. په دې کې هیڅ شک نشته چې د کلنۍ بودیجې زیاته برخه پوځي ادارې مصرفوي او په هغې کې درغلی هم کیږي، خو له دې سره سره موږ ته له دوو درو اړخونو څخه ګواښونه هم شته او پوځ په دې اړه خپل یو فکر لري.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل لخوا جاری شوی په دې تازه راپور کې په مرکزي کچا په درغلیو تورونو ادارو د درجه بندۍ ترڅنګ په صوبایي کچا په درغلیو تورونو ادارو هم ذکر شوی. د راپور له مخه په سند صوبه کې د درغلۍ په حواله تر ټولو زیاته درغلی د تعلیم په دوهم نمبر په پولیسو او په دریم نمبر په سرکاري ادارو کې د ترقیاتي پروژو د ټیکو ورکول په څنګه کې ده. دا راز په پنجاب صوبه کې د پولیسو محکمه په لومړی د ټیکو ادارې په دوهم او عدلیه په دریم نمبر ده. په بلوچستان صوبه کې د ټیکو اداره بیا په لومړی، پولیس په دوهم او عدلیه په دریم نمبر په درغلۍ کې ککړه اداره ده. خو بلخوا بیا په راپور کې راغلي چې په خیبر پښتونخوا کې عدلیه په لومړی، د ټیکو اداره په دوهم او د پولیسو اداره په دریم نمبر ده چې په درغلۍ کې ککړې دي. دا چې د تیرو 22 کالونو ترانسپیرنسی انټرنیشنل هر کال په پاکستان کې د درغلۍ په اړه راپورونه جاری کوي، آیا د دې راپورونو له امله حکومتي ادارې د درغلۍ د مخنیوي په اړه ګامونه پورته کوي او کنه؟ په ځواب کې د یاد سازمان پخوانی مشر سید عادل ګیلانی وایي چې د دې راپورونو په نتیجه کې په پاکستان کې یو شمیر قوانین او ادارې جوړې شوې او ځینې حکومتونو د درغلۍ په انډکس کې د بهتري درجه لپاره هڅې هم کړې دي.
له 2013 کال تر 2013 کال پورې د درغلیو د انډیکس په درجه بندۍ کې د پاکستان درجه ټیټه شوې وه، خو بیا د 2013 کال څخه وروسته د درغلۍ په حواله د پاکستان درجه بندۍ بیا پر لوړېدو شوه. په رپورټونو کې دا یادونه هم شوې چې د درغلۍ په حواله سره د هیواد قوانین موثر دي او کنه. په پاکستان کې د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د رپورټونو له وجې ډېر قوانین جوړ شوي دي، لکه د بیلګې په توګه فریډم آف انفارمیشن ایکټ، جنډر بیس ایکویلیټی ایکټ، د خیبر پښتونخوا معلوماتو ته د لاسرسي قانون او د غربت د کمښت ایکټ هغه قوانین دي چې زموږ د ادارې د رپورټونو له وجې جوړ شوي دي. په ځینو مواردو کې حکومتونه زموږ پر تجویزونو عمل کوي چې له وجې یا د درغلۍ په انډیکس کې پر درجه بندۍ اثر پرېوځي.
د ترانسپیرنسی انټرنیشنل په دې خپور شوي تازه راپور کې د درغلۍ درې مهم وجوهات په ګوته شوي دي چې پکې د درغلۍ د مقدمو تاخیري پریکړې، سرکاري ادارې د خپلو شخصي ګټو لپاره کارول او د حکومت نااهلي شامله ده. تر دا مهال د پاکستان وفاقي او یا کوم صوبایي حکومت د ترانسپیرنسی انټرنیشنل د دې تازه راپور په اړه څه نه دي ویلي.
زه چې په تورو سترګو تور رانجه کم تو پوری موری د دې سندرې ویونکې د افغانستان مشهوره سندرغاړي کمرګله د دسمبر په 9 د جمعې په ورځ د کناډا په ټورنټو کې مړه شوه. د هغې کورنۍ وایي میرمن کمرګله د ناروغۍ له امله د ټورنټو په یو روغتون کې اساور کړی. خو دای نه دی ویلی چې ناروغي سبا میرمن کمرګل تا د افغانستان د بلبل لقب ته پخوانی افغان ولسمشر حامد کرزی لخوا ورکل شوی وو. هغه د افغانستان د کال د سندرغاړي لقب هم خپل کړی. میرمن کمرګل تا په افغانستان کې د کورنۍ او جګړو لامل هغه لومړی پاکستان او وروسته له هغه ځای نه کینیډا ته کډه شوه. د نوموړي د ژوند په اړه مختصر ریپورت زموږ د همکار نور یاس نوري ناورو چې هم د هغې په یوې سندرې پیلېږي.
د پښتو ژبې نامتو سندرغاړي میرمن قمرګل وفات شوه. کورنۍ د هغې مړینه تایید کړه. میرمن قمرګل د ورپېښې ناروغۍ له امله پرون جمعه د کاناډا د تورنټو ښار په یوه روغتون کې وفات شوه. د طلایي اواز لرونکي میرمن قمرګله د ننګرهار ولایت د شګیپور ولسوالۍ کې د نړۍ ته سترګې غړولې او په وکلنې په سندرو ویلو پیل وکړ. قمرګله ډېر ژر له خپل کلي ولسوالۍ او ولایت څخه د افغانستان د هنري اسمان د ستورو په ډله کې د یو طلایي ستوري په شان وځلېده. په ما مینه سترګې د سرې دي، نن دې ډېر ژړلې دي نه. دا د میرمن قمرګلې لومړنۍ سندره وه چې د راډیو افغانستان د څپو له لارې د خلکو په زړونو کېناسته. میرمن قمرګلې په خپل هنري ژوند کې د وخت د حاکمانو لخوا ډېر مډالونه او جایزې ترلاسه کړي دي. زه سپینه کوتره یم، اوچته پروازونه کړم، ګرځم دنیا والو ته د سولې اوازونه کړم. د میرمن قمرګلې دا سندره هم هغه وخت چې په افغانستان کې د جګړو اور بلو د خلکو په زړونو کې ډېره کېناسته. د میرمن قمرګل وروستۍ لاسته راوړنه د افغانستان د بلبل لقب دی چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي لخوا ورکړل شوی دی. میرمن قمرګلې د موسیقۍ د هنر په شاوخوا پنځو لسیزو مزل کې په سلګونو سندرې ویلې چې د افغانستان په ملي راډیو ټلویزیون کې ثبت دي. قمرګله په افغانستان کې د کورنیو جګړو له امله لومړی پاکستان ته کډه شوې او وروسته له هغه ځایه کاناډا ته مهاجره شوې وه. میرمن قمرګل له مرحوم استاد محمد دین زاخیل سره واده کړی چې د ګډ ژوند ثمرې درې لوڼې او درې زامن دي.
Demand
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د غرمې دولس نیمې بجې شوې دي. لنډ خبرونه د اسرار عالم مومن نور.
پښتون ژغورني غورځنګ د خپلو غړو د خوشي کولو لپاره سبا په ډیر اسماعیل خان کې احتجاج کوي. غورځنګ دا پریکړه پرون د بلوچستان په چمن کې د احتجاجي جلسې پر مهال اعلان کړه. جلسې ته په وینا کې د پښتون ژغورني غورځنګ مشر منظور پښتین غوښتنه وکړه چې ریاست کې د وزیر هنی پښتین او حاجی عبدالصمد په ګډون د غورځنګ هغه غړي زړه زړه خوشي کړي چې پروسته ورځو کې یې نیولې دي. د پاکستان حکومتي چارواکي وایي د غورځنګ غړي یې د ریاست ضد ویناګانو او د خلکو پارولو په تور نیولې دي، خو پی ټی ایم دغه تورونه په وار وار رد کړي دي. خبرو کې د نامنی ضد سوداګرانو او ځایي مشرانو احتجاجي پلت نن په شپږمه ورځ هم دوام لري. د سیمې تاجرانو او ځایي مشرانو د دسمبر په اتمه د بنو ډیویژن په کچه د پلت او په سیمه کې د مکمل شټ ډاون هړتال اعلان کړ. تر هغې وروسته چې له ځایي انتظامیې سره د پلتوالو مذاکراتو څخه نتیجه ورنه کړه. د افغانستان نامتو سندرغاړی قمر ګله د دسمبر په نهمه د جمعې په ورځ د کینیډا په ټورانټو کې مړه شوه. د هغې کورنۍ وایي میرمن قمر ګل د ناروغۍ له امله د ټورانټو په یو روغتون کې ساه ورکړې، خدای نه دی ویلي چې ناروغي څه وه. او د پنجاب په ملتان میدان نن د پاکستان او انګلستان کرکټ لوبډلو ترمنځ د دوهم ټیسټ میچ په دوهم ورځ پاکستان 202 رنزونه جوړ کړ او ټول لوبغاړي آؤٹ شول. تر دې مخکې انګلینډ په خپل لومړي اننګز کې پرون د ټول لوبغاړو په سوځېدو یوازې 201 رنزونه جوړ کړل. د دریو ټیسټ میچونو د سیریز لومړی میچ انګلستان ګټلې. او تر دې مهال هم شاکوب
اوریدون کولن خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریدو. اوس راځو یو بل موضوع ته. په داسې حال کې چې نړیوال نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو ورځ المانزي، په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړاونو په اړه تازه اندېښنې ښودل شوې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو کمشنر ویلي چې پر افغان ښځو او نجونو د طالبانو لخوا لګیدلي محدودیتونه په هیڅ صورت منلو وړ نه دي. په عین حال کې د بشري حقوقو د سار سازمان ویلي چې په افغانستان کې په تیر سبا باندې یو کال کې ښځې او نجونې په کلکه په ټولنیز ژوند کې له ګډون څخه بې برخې شوې دي. نور تفصیل په دې رپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو لوی کمشنر وولکر تورک د بشري حقوقو له نړیوالې ورځ یوه ورځ مخکې په افغانستان کې د بشري حقوقو په تیره د ښځو او نجونو وضعیت د اندېښنې وړ بله او ویل افغان ښځې په هیڅ صورت باید له پامه ونه غورځول شي. ښاغلی تورک د دسمبر په 9 د بشري حقوقو د ورځې په درشل کې په ژنیو کې وی خبري غونډې ته د وینا پر مهال د طالبانو له مشرانو غوښتنه وکړه چې پر افغان ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونه لري کړي.
In Afghanistan, where they continue
افغانستان چې د ژوند له ټولو برخو د ښځو او نجونو استل پکې په دوامدار ډول روان دي، په نننۍ نړۍ کې بل مثال نه لري. د طالبانو اقدامات په ټوله کې دا هیواد د ښځو او نجونو له ارزښتناک ګډون څخه محروم دي.
د بشري حقوقو لوی کمشنر همدرس په افغانستان کې د علني اعدامونو او د درو په وسیله د سزاګانو لکه بلاندې خنه څرګنده کړه او د هغو د سم دستي بندیدو غوښتنه یې وکړه. طالبانو د تیرې چهارشنبه په ورځ د اعدام لومړنی علني حکم په فرا کې تطبیق کړ. دا اقدام د ملګرو ملتونو، د بشري حقوقو د مدافع ډلو، متحده ایالاتونو، برتانیا، فرانسې او یو شمیر نورو هیوادونو له سخت غبرګون سره مخامخ شو. همدارس په تیرو څو ورځو کې د هیواد په څو ولایتونو کې ښځو او نارینه وو ته په عام محضر کې د درو وهلو سزاګانې ورکړل شوې. په وروستي مورد کې 28 تنه ښځې او نارینه په پروان ولایت کې د خلکو پر وړاندې په درو ووهل شول. او له دې مخکې طالبانو په غور، تخار، لوګر، کندهار او څونور ولایتونو کې هم لسګونه کسان په درو وهلي دي. طالبان وایي چې دا جزاګانې د دیني احکامو په اساس عملي کوي. په عین حال کې د بشري حقوقو د څار د سازمان د آسیایي څانګې مرستیاله پاتریشا ګاسمن له نړیوالې ټولنې غواړي چې افغانستان هیر نه کړي. نوموړی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
As the international community, you know,
داسې مهال چې نړیواله ټولنه د نړۍ په نورو کړکیچونو کې بوخته ده، زموږ غوښتنه دا ده چې افغانستان او اړتیاوې هېرې نه سي او خلکو ته د عدالت، حساب کتاب، بنیادی بشري حقوقو، د نجونو د تعلیم او له اقتصادي بحران سره د مبارزې په برخو کې ضمانتونه ورکړل سي.
نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې افغانستان د طالبانو له نږدې 14 کلنې واکمنۍ وروسته په اقتصادي، ټولنیزو او حقوقي برخو کې له لویو ننګونو سره لاس ګرېوان دی. طالبان له دې کبله چې له شپږم د لوړو ټولګیو له زده کوونکو نجونو څخه یې د تعلیم او له ښځو یې د کار، له کوره د وتلو او حتی پارکونو او سپورتخونو ته د تګ حق اخیستی او په حکومت کې له خپلو کسانو پرته د ټولنې نورو غړو ته ونډه نه ده ورکړې، د نړیوالو له سختو انتقادونو سره مخامخ دي. نړیوالې ټولنې بیا بیا ټینګار کړی چې د طالبانو له حکومت سره د دوی تعامل به یوازې د بشري حقونو له رعایت سره تړلی وي، نو ځکه د طالبانو سرپرست حکومت تر دې دمه د نړۍ هیڅ هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی.
دا مشال رادیو دا په میډیم ویوز یا منځنیو سپو زموږ خبرونه اوس نشي اوریدلې. که زموږ خبرونه اوریدل غواړئ، شارټ ویوز یا لنډو سپو ته راشي. د سهار لنه هو د مازیګر تر 3 بجو پورې موږ په دغه سپو تاسو موندل شي. 12,113، 14,530 او 15,115 کیلو هرتز. تا مازیګر له 3 د ماخام تر شپږو بجو پورې زموږ فریکوئنسی ده 12,113، 15,115 او 15,880 کیلو هرتز.
اوریدونکو، نن د دسمبر پر لسمه د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال د دې ورځې موضوع وقار، خپلواکي او د ټولو لپاره انصاف ټاکل شوی ده. خو په پاکستان کې څېړونکي وایي چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو صورتحال ورځ تر بلې خرابیږي او ریاستي ادارې ولس ته د خوندیتوب ورکولو ذمهواري نه پوره کوي. بلخوا حکومتي غړي وایي چې د بشري حقوقو یقیني کولو لپاره پوره هڅې کوي، خو د کمزوري جمهوري نظام له وجې با دا هر څه په سمیدو کې وخت اخلي. په دې اړه تفصیل زموږ د همکاري انیس اجمل په دې رپورت کې اورو چې د بشري حقوقو مبارز ګلال اسماعیل د پلار پروفیسر اسماعیل پرغک پیلي کې
زمون سره چې دا سره وکړي، نو دا خلکو ته یو مثال ورکړي چې که تاسو لونه ان سبق وایي او تاسو لونه د انساني حقوقو د باره خبره کوي، نو تاسو به دا انجامي.
دا غږ د بشري حقوقو مبارزې ګلالې اسماعیل د پلار پروفیسر محمد اسماعیل دی چې په دریاست ضد خبرو کولو، د انټرنیټي جرمونو او د غدارۍ ترڅنګ ځینې نور تورونه پوری شوي او د 2000 کال راهیسې پری مقدمه روانی دي. محمد اسماعیل د دسمبر پاتمه مشال ریډیو ته ویل چې د جنکو د تعلیم او غیتا د واک اختیار ورکول تر څنګ یوازې د بشري حقوقو لپاره غږ پورته کوو، خو تور پرې د غداري ولګید.
زمونگا باندی دو کیسا دی رجیسٹر کری دی. یو کیس کلا گلالی لارا، نو دی خو گلالی تا دیر غصو، نو دی پا ما پا موری او پا گلالی باندی پینزه دا پیولا گولی سیدیشن غداری، بل دا پاکستان خلاف دا سازش، بل دا دشکر دی، بل دشکر دور پیسی دور کول.
پروفیسر محمد اسماعیل دا خبری پا داسه وقت که مشال ریڈیو تا اکری چنن دا بشری حکونو نریوال روز منسل کیږي. ملګری ملتونه وایي چې سږ کال د دې ورځې موضوع وقار، خپلواکي او د ټولو لپاره انصاف دی. خو په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پختونخوا کې د بشري حقوقو مبارزان وایي خلک د بیان ازادۍ، د خپلې خوښي ژوند کولو ترڅنګ له انصافه محروم دي. د خیبر پختونخوا د بشري حقوقو د کمیشن پخانی مرستیال مشر شیر محمد خان وویل چې د بشري حقوقو د سرغړونو له وجې د پاکستان نوم په ټوله نړۍ کې ډیر خراب شوی دی.
دلته د بشري حقوقو خلاف ورزي په هر میدان باندې کیږي، که د زنانو خبره وي د هغې سره هم کیږي، که د ماشومان وي د هغې سره هم کیږي. نو تاسو وګوره، په نړۍ کې د پاکستان نن سبا پوزیشن داسې دی چې هیڅوک د دې مطلب چې په هیڅ خبره باندې اعتبار نه کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د روان کال د اپریل په 12 د بشري حقوقو په اړه په خپل رپورټ کې ویلي وو چې په 2020 کال کې هم په پاکستان کې د حکومت او یا د حکومتي کارکوونکو له لوري د ماورای عدالت وشنو، جبري تختونو، تشدد، غیر انساني چلند یا سزاګانو، د بیان په ازادۍ د سختو محدودیتونو په ګډون یو شمېر پیښې ثبت شوې دي. دغسې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د دسمبر په 2 هم په یو رپورټ کې پاکستان په هغو 12 هېوادونو کې شامل کړي چې د مذهبي ازادۍ خلاف ورزې پکې کیږي. په پاکستان کې د نورو مسئلو ترڅنګ جبري تښتونه هم د بشري حقوقو فعالان اندېښمن کړي دي. د لادرکه کسانو لپاره کار کوونکې آمنه مسعود جنجو وایي چې د حکومتي شمیرو تر مخه په پاکستان کې له 100,000 زیات کسان روکتل شوي، خو د دوی د معلوماتو له مخې دا شمیره تر 1,500 ده.
ډېر زیات خلک داسې هم دي چې هغه یو ځل نه دوه دوه درې درې ځل اوچت شوي دي، زندانو کې ټرچسلو کې پاتې شوي دي. ډېر زیات خلک داسې هم دي چې هغه اوس وفات شوي دي او ژوندیم نه دي.
د پاکستان حکومت د لادرکه کسانو لپاره یو کمیشن او د کابینې یو کمیټي هم جوړه کړې ده. د کمیشن په یو رپورټ کې ویلي چې تر اوسه د 8,415 لادرکه کسانو قضیې ثبت کړي او د 6,103 هغه یې هواري کړي دي. که څه هم د پاکستان حکومت د بیان په ازادۍ او د خپلې رائے په اظهار د باور لرلو خبری کوي، خو د بیپولی خبریالانو سازمان په خپل ویب پاڼه لیکلي چې په پاکستان کې سږ کال یو خبریال وژل شوی. خدا هیواد د بیان ازادۍ په اړه د روان کال په فهرست کې په 100 هیوادونو کې 150 نمبر راغلی او دا د تیر کال په نسبت 12 نمبر نورم لاندې راغورځېدلی دی. په پیښور کې خبریال شمیم شاهد وایي چې باید ریاستي او حکومتي ادارې اولس او صحافیانو ته خوندیتوب ورکول لړکې خپلې ذمہواری پوره کړي.
دلته کې په مختلفو سیاسي، مذهبي، معاشي، کاروباري مسائلو باندې خلک چې کوم دی زورول کیږي او هغوی د خپل حق محروم کیږي. نن هم په عدالتونو کې ډېر زیات خلک چې کوم دی نو هغه د دفاع د خپل سپایې نه محروم دي.
د بشري حقوقو د سر نړیوالې ادارې هیومن رایټس واچ د 2020 کال په رپورټ کې ویلي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 1,000 ښځې د غیرت په نوم مشل کیږي. یاد کمیشن د عدالتونو د انصاف نظام په اړه بیا دا ویلي چې په پېښور های کورټ کې د زنډکار مقدمو شمیره له 40,000 زیاته ده او دغه سي د صوبې په ټولو عدالتونو کې بیا دا شمیر 3,250,000 دی. سیرونکي وایي چې د بشري حقوقو د صورتحال خرابېدو یوه وجه د مقدمو زنډیدل او د انصاف تقاضې په سمه توګه نه پوره کېدل دي. په پېښور کې وکیل شبیر حسین گیګیانی وایي چې باید عدلیه خپلو فیصلو ته پرېښودل شي.
او بیا د مل په سطح باندې سپریم کورټ، نو دا ایون عدالت په خپل سو موټو باندې وو او که چېرته یو اګریډ ځپل د دې ریاست د جبر تشدد ځپل یو کس راشي، نو بیا هم د عدالت دا ذمهواري ده چې هغه له خپل غایني حقوقو چې کوم ریاست یا بل یو انډیویجول یا بل ریاستي ادارو هغه په عمل کړي دي چې هغه واپس
کی. د پاکستان د بشری حقوقو وزیر میاریاس حسین پیرزاده راته سمو د وړاندې ویلي وو چې حکومت د چا خلاف اسی بیسا کاروایی نه کوي، خو بیا د قومي اسمبلی د بشری حقوقو قائمه کمیټه غړي محسن داوړ ویل چې کمیټه د لادرکه کسانو ترڅنګ د بشری حقوقو یقیني کول لپاره پوره هڅه کوي.
پاکستان کې د انساني حقوقو حالت ډېر پتر دی. تاسو ته پته چې د پاکستان جمهوریت څنګه ده پر کنټرول دی. لغید باوجود مطلب چې سونه اویلیبل اسپیس ته پرې کې مونږه کوشش کړې ده چې کمیټې دا کار واخلو.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي چې په 2020 کال کې په قومي اسمبلی کې شاوخوا 60 قوانین او قانوني مسودې منسوري شوي چې پکې د کورنۍ تشدد مخنیوي او د خبریالانو خوندیتوب په ګډون ځینې نورې شاملې دي. ملګری ملتونه د 1948 کال راهیسې هر کال د بشري حقوقو نړیواله ورځ لمانځي. د ادارې پریکړه کړې چې د روان کال د دسمبر 10 څخه به تر راتلونکي کال د ډېر ورځې پورې د بشري حقوقو لړکی مهمونه کوي.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر 6 بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، رازو یو بل موضوع ته په خیبر پختونخوا کې د تندراوا فکر او رویو د مخنیوي لپاره د صوبای حکومت د سنټر اف اکسلنس فار کاونټرینګ اکستریمیزم په نوم د یوې ادارې باقاعده پرانیسته پرون د دسمبر په 9 وکړه. حکومتي چارواکي وایي دا مرکز په سیړنی کوي او د تشدد نه ډکو او تندرو رویو مخنیوي کې بخپل کردار ادا کوي. په دې اړه نور تفصیل لپاره خبره د شبیر احمد جان په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د لوړو زده کړو وزیر کامران بنگش د دسمبر په نهمه د انتها پسندې مخنیوي په غرض د جوړې ادارې پرانستې په موقع مشال لیړو ته وویل چې دا منطقه تېرو څو لسیزو راهیسې د ترهګرې په شمول د تندروي او سختریزۍ سوچ نه ډېره اغېزمنه شوې ده، نو ځکه د دوی حکومت یو داسې ادارې جوړولو پرېکړه وکړه چې دا ډول سوچونو او د دې نه پیدا کېدونکو بدو مخنیوي د څېړنې د لارې وکړي.
زمونږ د صوبې تقریبا تیرو سلویختو کالونه تاسو ته پته د افغان مهاجرینو د افغان کرایسیس نه بعد او بیا د هغې نه پس د تخریب کاری سره زمونږ د صوبې مخ ته حکومت ته ریکمنډیشن وکړو په هغې کې که پالیسی میکنګ کول دي، که هغې کې نوی پروجیکټس پروګرام شروع کول دي، او که هغې کې کم قسم ته لیجسلیشن راوستل دي قانوني، او د دې نه علاوه چې کم لا انفورسمنټ ادارې دي د هغې سره یو لایزون دی ډیولپ کړی شي، ځکه چې خیبر پختونخوا چې کم دی هغه ډېر زیاته سفر شوله. که مونږ وګورو فرنټ لاین صوبه ده زمونږ د دې ادارې ایز اے تھنک ټینک کار دے ایز اے تحقیقی ادارے کار دے.
نوموړی وای دا د خپل نویت د پاکستان او بیا ردی صوبې اړمبه اداره ده، او د دې هدف به ټولې صوبې تعلیم یافته ځوان کول وي او ټولې تعلیمی ادارو او دینی مدرسو ته به دوی ځان رسوي، او په دې اړه به دوی حکومت او متعلقه ادارو ته وړاندیزونه ورکوي او حکومت په دغه پرانا کې هر ډول ضروری ګامونه پورته کوي. د یاد ادارې مشر ډاکټر ریاض مشال لیړو ته په دې مقول چې د دې ادارې لومړیتوب او مقصد چې عام اولس او په خصوصي توګه ځوان کول په هر حالت کې د زغم ماده ځان کې پیدا کړي او د انتها پسندې او د تشدد نه ډک رویونه ځان وساتي.
بنیادی مقصد زمونږ دی چې مونږ تحقیقي کارونه وکړو چې په کومې باندې زمونږ د ترخګرې زمونږ د رویو کې د منافرت چې دی په دې کې د یو بل نه د ستړي والی دی. زمونږ دلته د ماشومانو چې کم ذهن سازی کیږي، کم چې کردار سازی کیږي، په هغه کردار سازی او په ذهن سازی کې د محرومۍ یو ډېر لوی عنصر موجود دی چې په معاشره کې د ذهني پسماندګۍ او ورسره د هغوی سطح چې د سوشلایزیشن پسماندګۍ ده، نو خدا نه خواسته چې سبا هغې نه بل څه جوړېږي. مونږ کوشش دا کوو چې هغه خفه ټولنه هغه ماشومان کم چې د هغوی منافرت جوړ شوی دی هغه ځان ته واپس روبلو، هغوی سره لکه خبرې وکړي شي، اترې وکړي شي، او د هغوی هم کردار سازی او هم ذهن سازی د حقیقت طرف ته وکړي شي.
نوموړی زیاتوي چې چېرته په یو سیمه کې سکول، کالج، مدرسه یا پوهنتون کې داسې کسان وي چې د څه ډول تشدد یا ترهګرۍ کې ککړ وي یا د هغې سوچ ملګری وي، نو په دې به دوی څېړنې کوي او بیا به د دې هواري لپاره به هم لار روباسي. د لوړو زده کړو صوبایي وزیر کامران بنگش وایي چې په صوبه کې د 2.5 نه زیات پوهنتونونه دي، د 300 شولو پورې کالجونه، او بیا دغه شان په زرګونو شمیر کې دینی مدرسې هم دي چې پکې په لکونو ځوانان او پیغلې زده کړې کوي. نو دوی په کوشش وي چې دغه ځوانانو سوچونه داسې جوړ کړي چې د زغم ماده هم لري او د ټولنې یو خو او خیرخوا وګړ جوړ شي چې د بلکې سوچ، عقیدې او نظریه سره د اختلافاتو برداشت کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انہی سے خبرونی
سمنگ کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شے.
اوریدونکو په ټوله نړۍ کې د 25 نوومبر نه تر د 10 دسمبر پورې په خوځو د تشدد مخنیوي 14 ورځې مهم لمانځل شي. په خیبر پختونخوا کې د خوځو د وضعیت په اړه حکومتي کمیشن وایي دوی سږ کال په صوبه کې په دې اړه د پوهاوي ګڼ پروګرامونه ترسره کړل او ځینې لا هم روان دي. دا په داسې حال کې ده چې په صوبه کې د خوځو د حقونو فعالان د خیبر پختونخوا پر حکومت نیوکه کوي چې تر اوسه په خوځو د کورنۍ تشدد مخنیوي قانون د عملي کولو طریقې کار یا رولز آف بزنس نه دي جوړ کړی. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په ټوله نړۍ کې د 25 نوومبر نه تر د 10 دسمبر پورې په خوځو د تشدد مخنیوي 14 ورځې مهم لمانځل شي. په خیبر پختونخوا کې هم په دغه دوران د پوهاوي ځینې کمپاینونه ترسره شول. د خوځو د وضعیت په اړه د صوبې د حکومتي کمیشن یا کمیشن آن د سټیټس آف ویمن مشره ډاکټر رفت سردار مشال ریډیو ته وایي دوی په صوبه کې د پوهاوي ګڼ پروګرامونه ترسره کړل او هڅه یې ده چې دغه لړۍ جاری وساتي.
هم دسمبر پورې دا موږ یو مهم چلو چې په ښځو باندې کم تشدد کېږي د هغې خلاف، نو دې مو هم کې مهم چلولو دپاره موږ ډېرې زیاتې چې دی نو اکټیویټیز پلان کړي دي او موږ هغه کوو. نو اوس هغه آلریډي موږ شروع کړي دي، په هغې باندې موږ کار شروع کړی دی او دا تقریبا یو شل قسم کې اکټیویټیز چې کوم دي لکه کارونه موږ کړي دي، نو په هغې کې داسې دي چې لکه په مختلف یونیورسټیز کې موږ سیمینار کوو آگاهي دې سوسایټي خو ډېر زیات تشدد او کتو په دې لاست 20 ایئرز کې شلګاله په دې سوسایټي باندې تشدد تیر شو. موږ غواړو چې د دې تشدد بالکل خاتمه وشي.
ملګرو ملتونو پر خپل وب پاڼه ورکړي چې په ګډه او د ټولنې د ټولو غړو په مرسته پر ښځو د تشدد مخه نیول کېدای شي او باید په دې اړه په ګډه کار وشي. د سوات نه د ښځو د حقونو یو فعال نیلم رحیم مشال ریډیو ته وایي د پخوا په نسبت سږ کال په دې مسله زیات پروګرامونه ترسره شول.
دې کال کې چې دین لکه حکومت واقعي چې دین لکه زیات سیزل وکړل لکه ډېر ویزیبل دیو ایون یونیورسيان کې شول سوشل ویلفیر ډپارټمنټ چې دا غوي پروګرامونه شول کالجونو کې لکه دا یو خبر ده لکه 16 ډیز اپیکټیویزم باندې ډېر کلونو راځي لکه په پاکستان کې مناوي دوه لکه د 25 نومبر نو بشورو شو او 10 دسمبر پورې بداو خدا په زیات تر ان جی اوز چې دی یا چې کوم په وومن رائټس باندې خلک کار کوي هغه خلکو بدا کوو. دې زله به کې یو خبره دا وشو ګرنه چې په دې کې لکه کوم چې لوکل ګورنمنټس دی هغه هم د سی پروګرامونو وکړه لګوي.
په پاکستان کې د ټولنیز پرمختګ لپاره کار کوونکې ادارې سستینیبل سوشل ډیولپمنټ په خپل یو راپور کې ورکړي چې اواز د 13 اگست په میاشت کې په ټول پاکستان کې 146 ښځې تښتول شوي، په 78 ښځو باندې جسماني تشدد شوی او په 83 ښځو په کورونو کې تشدد شوی. دغه اداره وایي دا شمېرې د ورځپاڼو او د پولیس تاڼو نه راټولې کړې دي چې په خبره یې دا امکان زیات دی چې دغه شمېرې له دې نه هم زیات وي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي دوی د 2021 کال په جنوري کې په کورونو پر ښځو د تشدد مخنیوي قانون له صوبایي اسمبلی نه منظور کړ. خو په پېښور کې د ښځو د حقونو یو غیر سرکاري اداره عورت فاونډیشن مشره شبینه ایاز وایي تر اوسه دوی د دغه قانون د عملي کولو طریقې کار یا رولز او بزنس نه دي جوړ کړی.
تاسو ګورئ د کورنۍ تشدد د مخنیوي کوم قانون چې دوی په 2021 کال کې جوړ کړی دی تر اوسه د هغې د عملي کولو طریقې کار یا رولز آف بزنس نه دی جوړ شوی. تر دې لاندې به کمیټیانې جوړې دي، دا به د کمیشن لاندې وي او دوی به یې څارنه کوله. خو دلته مسئله دا ده چې تر اوسه دغه کمیټیانې د سلو په سطح نه دي جوړې شوې.
خو بلخوا د صوبې د ښځو د حقونو حکومتي کمیشن مشره ډاکټر رفعت سردار وایي دوی د دغه قانون د عملي کولو طریقې کار یا رولز آف بزنس جوړ کړی دي او ډېر زر به منظور شي.
مشال رادیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو په قبایلی ضلعو کې د ای ډی آر په نوم ثالثی کونسلونو ته ولس قانوني کونسلونو ته اوس قانوني حیثیت حاصل دی. د خیبر انتظامی چارواکو د دسمبر په 9 مشال لډیو ته ویلي چې ای ډی آر یا د ثالثی دی کونسلونو ته فریقین په خپل خوا خلانجی وروړي او د جرګو لارې هواروي. د خیبر ضلع ځینې مشران وایي چې په کار ده په ای ډی آر کونسلونو کې داسې مشران شامل کړی شي چې په جرګو پوهه لري او قبایلي رسم و رواج نه خبر وي. قانون پوهان وایي چې پخوانی فاټا ته د 15 آئینی بدلون لاندې 2013 کال کې د پولیسو او عدالت نظام هم ورغځېدلی او فعال رول لري، خو په 2006 کې بیا صوبایي حکومت پکې د ځایي ولس په غوښتنه جرګو ته هم د ای ډی آر په شکل کې قانوني حیثیت او تحفظ ورکړ. په دې اړه نور تفصیل له فرهاد شینواري.
د باډی مرستیال کمشنر شهاب الدین خان له دفتره د دسمبر په 9 نیټه مشال ریډیو ته په یو لیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د ای ډی آر په نوم د ثالثی کونسلونو یا د لانجو د هواری متبادل نظام خوښه 2 کاله پوره شول او د لاندې تر اوسه په سلګونه کسانو خپل لانجې هواری کړي. مرستیال کمشنر شهاب الدین خان ویلي چې قبایلی ضلعو کې کوم فریق کین په خپل خوخه خپل مقدمه پولیسو او عدالت ته نوړي او جرګې لاري هوارول غواړي، نو دوی د سالسانو کونسل یعنی ای ډی آر ته ورکول شي او چې ای ډی آر غړي پرې کومه پریکړه ولیکي نو دا به عدالت هم تسلیموي او قانوني حیثیت به ولري. ملک فیض الله جان کوکی خیل د دسمبر په 9 مشال ریډیو ته ویل چې د ای ډی آر په نوم د سالسې کونسلونو ملاتړ کوو، خو په کار دا په دې کې داسې کسان شامل کړل شي چې قبایلي رسم و رواج نه خبر وي او په جرګو پوهه لري.
د ای ډی آر مقصد دا ہے چې یو دو فریقونو ته زر نظر په ښه طریقې سره انصاف ورسیږي، چې په دې ای ډی آر کې داسې خلک شامل شي چې هغه ایماندار وي، هغه امن پسند وي، هغه خلق خوښوي، هغه په جرګه یعنی په رسم رواج او په روایت باندې صحیح پوهیږي.
قانون پوه ایڈوکیٹ فرهاد پردی وایي چې یوازې ډیپټی کمشنر او عدالت د ثالثي کونسلونو یا ای ډی آر ته د فریقینو مقدمې ورلېږلې شي.
اتورایز کسان به دوه وي، که څوک ڈی سی لا ډایرکټ اپروچ کوي نو ڈی سی به یې ریکمینډ کوي شي، کنه په کورټ کې کیس پروت دی نو کورټ پرې ریفر کوي شي. خبیا دې ته به دا طریقه ورکوي چې تاسو به په درې میاشتې کې دننه دننه په دغه دغه اندازه باندې موږ ته فیصله راوړی د فریقینو. خو د دې ټول هر شي نه چوړ د قانون په دې کې ایښی دی چې وت کانسنټ آف پارټیز، دا آلریډي په سیول پروسیجر کوډ سی پی سی کې دیوانی قانون کې دا آپشن موجود وو. په دې کې بیا د پاکستان یو بل قانون دلته میشته دی، د پخوانه دی آربیټریشن ایکټ، د ثالثي ضابطه چې کوم دی هغه موجوده وه، هغه به فریقینو کله مو غوښته په هر څنګه کیس کې، هغه به غټ کیس وو، غټ های پروفایل کیس به وو، د کپنو به وو، د حساب کتاب به وو، لینډ ریوینیو کې بس مسالې وي، هغه به لینډ ریوینیو ایکسپرټیز به جوړ شو. نو دا 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 آپشن خو په قانون کې شته.
د خیبر انتظامی چارواکی وایي چې په هر تحصیل کې یو ای ډی آر یا ثالثي کونسل لپاره 50 تنه مشران د یوې سرکاري کمیټې په مرسته ټاکلي، او چې کوم کسان پکې فعال نه وي نو هغه ترې لرې کولای هم شي. په 2013 کې د 15 آئینی بدلون لاندې فاټا په خیبر پختونخوا کې ورګډه شوه، او په 2006 کې د خیبر پختونخوا حکومت اسمبلی نه د یوې قانونی مسودی په منظورولو سره د مشرانو دی ثالثي کونسلونو ته قانونی تحفظ ورکړ. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.